مغنيري.
جاوید نعیمی تاسو ستړي مشه دی ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو یوه بل پښتو خبرونه پیل شو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی خو پر دې سربیره به بیا هم د افغانستان پر یو شمیر مهمو مسایلو په تیر بیا د ولسمشر بارک اوباما د ورستیو څرګندونو په اړه یو راپور درواورو خو مخکې دې چې راپورونو ته وار ورسیږي او د غرض د ازادي رادیو مجله پیل شي فرشته استودیو ته راغلي او د دې سات مهم خبرونه اوروي.
په مکرر دې سات د مهم خبرونو سرخطه د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس وای په افغانستان کې پرمختګونه په ډیره سستی روان دي. د امریکا د وسوالو ځواکونو لوی درستی وایي که د افغانستان جمهور رئیس د اداري فساد پر ضد مبارزه کې بریالی نسو او په کندهار کې حکومتي اداره شنه کړه، د افغانستان لپاره به د جمهور رئیس اوباما ستراتیژي ناکامه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګندوي چې چین به د ایران د اټومي پروګرام په ضد په دغه هیواد د ملګرو ملتو د تازه بندیزونو په وضع کېدو کې خپل رول ولوبوي. او په روسیه کې چارواکي وایي شایي په شمالي قفقاز کې وسلوالې ډلې په مسکو کې پرنیو چاودنو کې لاس ولري. پامکریده خبرونه تفصیل ده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وای افغانستان کې پرمختګونه ډیر سست روان دي. جمهور رئیس اوباما کابل ته تر تاګ وروسته د امریکا له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې د کابل په سفر خبرې کړې دي. د مرکه نن په امریکا کې خبريږي. جمهور رئیس ویلي ولسمشر حامد کرزای د خبرو د اوریدو سړی دی. د زیاته کړي چې له دې سره هم په افغانستان کې پرمختګونه په سستی روان دي او د هڅه کړي چې د دغه پروسې پر چټکتیا تاکید وکړي. وروسته به په خبرونه کې د مسلې نور تفصیل وړاندې شي. د امریکا د وسوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن وایي که د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزای د اداري فساد په ضد مبارزه کې بریالی نسو او په کندهار کې حکومتي اداره شنه کړه، د افغانستان لپاره به د جمهور رئیس اوباما ستراتیژي ناکامه سي. ښاغلی مولن دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر دې وکړې چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ، د قانون د حاکمیت او د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د پرمختګ خوشتره مطرح کړه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چې پرون افغانستان ته ورسید ویلي کندهار په افغانستان کې د ثقل مرکز دی او د طالبانو پر ضد د جګړې د انډول د بدلولو لپاره کلیدي اهمیت لري. مایک مولن ویل که په کندهار کې حکومتي اداره اصلاح او فساد ختم نسی، دوی به په راتلونکو پوځي عملیاتو کې بریالي نسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن هیله څرګنده کړې چې اوتاوا به په 2018 کال کې چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه باسي په دغه هیواد کې د امریکا له پوځي هڅو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. کلینتن دا څرګندونه له کاناډا څخه د لیدنې پر مهال وکړي. ټاکل شوی چې دا د اتو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی 8 په د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. کلینتن وویل موږ د کاناډایي ځواکونو د کاناډا د حکومت او د تر ټولو زیات د کاناډا د خلکو د هغو مرستو منندوی چې له موږ سره د افغانستان په ماموریت کې کړي دي. د زیاته کړه چې ډیر لیواله یو چې کاناډا په یو شکل له موږ سره مرستو ته ادامه ورکړي، ځکه کاناډایي ځواکونو ښه نوم ګټلی، دوی له امریکایي قواو او د ایتلاف له نورو غړو سره ښه همکاري درلوده. ټاکل شوی چې کاناډایي ځواکونه په 2018 کال کې له افغانستان څخه ووځي. په اوس وخت کې 2800 کاناډایي عسکر په افغانستان کې دي. او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه ایساف وایي په زابل کې د خپل یوه هلیکوپټر د سقوط د پیښې په اړه تحقیقات کوي. پرون په دې پیښه کې په هلیکوپټر کې 14 تنه سپاره کسان زخمیان شوي. د ایساف قوای وایي چې د دې هلیکوپټر د سقوط علت لا نه دی معلوم سوی، خو تر اوسه په دې کې د وسلوالو د لاسته درو څه یادونه هم نه ده سوی. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د ایساف په هلیکوپټر د دوی لخوا ډزې شوي او په کښې ټول سپاره کسان وژل شوي دي. سیمه ایزو چارواکو خبري رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د ایساف نه تنه عسکر او 15 افغانان زخمیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي چین به د ایران د اتمی پروګرام په خاطر په دې هیواد د ملګرو ملتونو د تازه بندیزونو په وضع کېدو کې خپل رول ولوبوي. میرمن کلینتن د کاناډا په مرکز اوتاوا کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې تایید کړ چې د چین حکومت پر دې خبره چې ایران باید د اتمی وسلو لرونکي قدرت نسي موافقه کړې ده. هیلری کلینتن د کاناډا مطبوعاتو ته وویل ایران خپل اتمی پروګرام د سوله ییز هدف ثابتولو کې پاتې راغلی، نو د ملګرو ملتو امنیت شورا به پر دې هیواد د بندیزونو په اړه موافقې ته ورسیږي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردغان وایي پر ایران د ملګرو ملتو د سازمان د تازه بندیزونو پلوي نه کوي. اردغان ویلي ترکیه له ایران سره لږ تر لږه 380 کیلومتره سرحد لري او په څنګ کې دواړه هیوادونه د انرژۍ په شمول په زیاتو مهمو مسایلو کې همکاري لري. د ترکیې د صدر اعظم په وینا پر ایران د ملګرو ملتو پخوانیو بندیزونو هم چندان موثره نتیجه ورنکړه. رجب طیب اردغان دا خبرې پرون په انقره کې د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل سره تر لیدو وروسته کړې دي. میرکل له ترکیې غوښتنه وکړه چې د ایران په مسله کې د امریکا او اروپا په ملاتړ رایه ورکړي. د روسیې چارواکي وایي د مسکو د میټرو په دوو سټېشنونو کې په چاودنو کې د وژل شویو شمېر 80 ته رسېدلی. د پولیسو په وینا حملې دوو ښځو چې چاودېدونکي مواد یې په ځانونو پورې تړلي وو کړي دي. د پرون سهار په انتحاري حملو کې لږ تر لږه 14 تنه په مسکو کې زخمیان شوي دي. چاودنې پرون سهار وختي چې د خلکو بیروبار وشوې. دا په تېرو شپږو کلونو کې په مسکو کې تر ټولو ستره وژونکې حمله وه. تر اوسه د دې حملو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی اخیستی، خو د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې رئیس ویلي چې حمله کوونکي غالبا د شمالي قفقاز وو.
По нашей предварительной версии эти террористические акты совершили
Да вай ابتدائی تھیوری دا چی دا تروریستی حملے په شمالي قفقاز کې له تروریستی ډلو سره ارتباط لري. زموږ اساسي نظریه هم دا ده. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې رئیس الکساندر بورتینیکوف د روسیې له جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف سره پرون په ټلویزیوني ناسته کې دا خبرې وکړې. د ویل چې د ارزیابي په سیمه کې د موندل شویو اجسادو له مخې کړې ده. او د افی نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په 2009 کال کې په هیڅ اروپایي هیواد کې د اعدام سزا نه ده عملي شوې. دا سازمان په خپل تازه رپورټ کې چې په نړۍ کې د اعدامونو په اړه خبر شوی وایي د اعدام سزا د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د ورکېدو په حال کې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي په روسیا او یوکراین کې په 13 کلونو کې څوک نه دی اعدام شوی. دا سازمان په خپل رپورټ کې هم همداراز تاییدوي چې د پخواني شوروي په جمهوریتونو بیلاروس، قزاقستان، ازبکستان او تاجکستان کې په تیریول سیزه کې یوازې 130 تنه اعدام شوی دي. دوی وایي چې له 2006 کال راهیسې بیلاروس یوازنی اروپایي هیواد دی چې اعدام پکښې کې ترسره شوی. دوی په بیلاروس کې دوه وروستیو اعدامونو ته چې تقریبا دوی اونۍ وړاندې ترسره سول اشاره کوي. او یو وروستی خبر وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د فرانسې له جمهور رئیس نیکولاس سرکوزی سره ګوري.
له فرشته جلال زین مننه چې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړل. لکه څنګه چې مخکې مو هم یادونه وکړه، د دې خبرونه ډیر برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو پر دې سربیره د افغانستان په اړه څو مهم راپورونه هم راخلو. لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په افغانستان کې پرمختګونه ډیر ورو دي او دی غواړي چې باید په دې هیواد کې د ادارې د ښه کېدو، د قانون د حاکمیت او د اداري فساد له منځه وړلو په برخو کې هلو ځلو ته دوام ورکړي. باراک اوباما چې د یکشنبې په ورځ افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ، د امریکایي ان بی سي تلویزیوني چینل سره په مرکه کې چې نن خبریږي ویلي چې البته د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د افغان ولسمشر ته د اداري فساد پر ضد څه پیغام ورکړ، وویل چې کرزی د خبرو د اورېدو سړی دی، خو له دې سره سره د په باور په دې برخه کې پرمختګونه ډیر سست دي او دوی په دې خبرو کې پر دې مسلې تاکید وکړ چې دغه اوسنی حالت ته باید تغییر ورکړل شي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستیو څرګندونو تفصیل فرشته جلال زید اسوشیټد پرس خبري آژانس په استناد په یو راپور کې اوروي.
ولسمشر اوباما له جمهور رئیس حامد کرزی سره په خبرو کې د هغه له ادارې غوښتنه وکړه چې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې هم خپلې هڅې زیاتې کړي. له ان بی سي تلویزیون سره د جمهور رئیس اوباما د مرکبه نن په امریکا کې خپره شي. جمهور رئیس اوباما د دوشنبه په سهار وختي کابل ته ترته ګرسته بیرته امریکا ته ستون شو. د په افغانستان کې ټول 15 ساعته د ما وکړه چې په دې ترڅ کې له جمهور رئیس حامد کرزی سره ولیدل او په افغانستان کې د یو شمېر میشتو امریکایي عسکرو غونډې ته خبري وکړه. د دواړو ولسمشرانو د حکومتونو ترمنځ روابط په تیر وخت کې له کړکېچونو خالي نه و. جمهور رئیس اوباما د خپل کار د پیل له وخته پر افغان حکومت انتقادونه کړي دي. د ډسمبر په میاشت کې افغانستان ته د اضافي امریکایي عسکرو د استولو د اعلان پر مهال وویل چې د سپینو چیکونو د ورکولو وخت نور تیر دی. خو د اسوسییټډ پرس اژانس لیکي چې د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند وحید عمر د دواړو ولسمشرانو خبرې دوستانه وبللې. وحید عمر هغه رپورټونه رد کړي چې وایي افغانستان ته د جمهور رئیس اوباما د تګ هدف دا و چې جمهور رئیس حامد کرزي ته وایي چې خپل حکومت سمې لارې ته برابر کړي. د اسوسییټډ پرس په حواله د خبرو دا نوی لحن د کابل په وړاندې د جمهور رئیس اوباما د ادارې د نوې تګلارې یوه برخه ده او غواړي چې یوازې له ولسمشر حامد کرزي نه بلکې په دې هیواد کې له یوې پراخې کړۍ سره د معاملې لپاره لاره هواره کړي. په رپورټ کې راغلي چې د سپینې ماڼۍ ټینګار پر دې و چې د جمهور رئیسانو اوباما او کرزي تر دې ملاقات وروسته افغان کابینه هم په خبرو کې شامل سي. د افغانستان د مالیې پخواني وزیر ډاکټر اشرف غنی احمدزی د جمهور رئیس کرزي له کابینې او یو شمېر نورو کارپوهانو سره د جمهور رئیس اوباما دا کتنه ډېره مؤدبانه او په کاري چوکاټ کې بللې ده. ډاکټر احمدزی ویلي چې کابل ته د جمهور رئیس اوباما د دې سفر په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو یو اساس جوړ سو. اسوسییټډ پرس د هغو غربي ډیپلوماتانو په حواله چې د دې غونډو په اړه معلومات ورکړ سوي لیکي چې جمهور رئیس اوباما هڅه کړې افغان مقامات په دې قانع کړي چې د 2011 کال د جولای په میاشت کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د تدریجي وتلو د پلان عملي کېدو ته د دل علاقمندي سره سره افغانان د امریکا د اوږدمهالو مرستو پر تعهد حساب کولای سي. د ډیپلوماتانو هم دا راز ویلي چې جمهور رئیس اوباما تر ډیره حده پر دې تاکید کوي چې په افغانستان کې د یو شمېر کارونو تر سره کېدو سره هم د سیمایزو ولایتي او حکومتي ادارو د کار د شوالي په خاطر باید وړ کسان په کارونو وګمارل سي، نه دا چې خلک د شخصي ارتباطاتو په بنا مقرر سي. د اسوسییټډ پرس اژانس لیکي سره له دې چې جمهور رئیس اوباما شایي په افغانستان کې د شویو پرمختګونو څخه خوشاله نه بریشي، خو په عین وخت کې نه غواړي چې امریکایي عسکر د یو فاسد حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته واستوي. اژانس لیکي چې جمهور رئیس کرزی به د مې په میاشت کې په واشنگټن کې له جمهور رئیس اوباما سره بیا وګوري او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې به د خپل حکومت پر هڅو رڼا واچوي. خو نړیوال څارونکي او د بشري حقونو مدافع سازمانونه دا هڅې کافي نه ګڼي.
و امرود چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد او د مخدره موادو د ستونزو په لمن وړلو کې پرمختګونه ډیر سستي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن چې پرون افغانستان ته رسیدلی ویلي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې بریالی نه شو او په کندهار کې حکومتي اداره ښه نه کړه، د افغانستان لپاره به د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي ناکامه شي. ټاکل شوی افغان او نړیوال ځواکونه په کندهار کې پراخ عملیات پیل کړي، خو امریکایي چارواکي وایي چې تر دوه عملیاتو وړاندې باید په کندهار کې یو لړ بدلونونه راوستل شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز ادمیرال مایک مولن د څرګندونو جزئیات اسمت سروان اوروي.
د کندهار په باب د ادمیرال مایک مولن خبرداري پر کرسي فشار نور هم زیات کړ او په دې باب پوښتنه پیدا کړې چې آیا د سختریزو پر ضد به د امریکا رواني هلې ځلې بریالي شي او کنه. د امریکا لوی درسیز دا خبری کابل ته د رواني دو په وخت له خبريالانو سره وکړي. مولن دا هم ویل چې دا په کابل پورې اړه لري چې د حکمتیار د اسلامي حزب په شان له وسلوالو مخالفانو سره روغه جوړه کوي او کوي نه کوي. خو وی ویل تر هغه چې د جګړې انډول نوی بدل شوی د پخلاینې هلې ځلې به نتیجه ورنه کړي. ادمیرال مایک مولن همداراز وویل ډیری هلې ځلې روانې دي، خو ما ته اوس زیاتې پریکنده او قاطع نه ښکاري. زه فکر کوم چې دا فعالیتونه لا په ابتدایي پړاو کې دي. تر اوسه پورې ما داسې کوم څوک لږ تر لږه په امریکایانو یا نورو متحدانو کې نه دی لیدلی چې داسې فکر ونه لري چې موږ ته پکار ده د قوت له دریځه خبرې وکړو. زما په نظر موږ لا داسې یوه حالت ته نه یو رسیدلي. ولسمشر باراک اوباما د یکشنبې په ماښام د افغانستان په سفر کې له کرزي وغوښتل چې فساد پای ته ورسوي او په دې توګه د کرزي له لوري په دې برخه کې د کافي اقداماتو پر نه کولو د امریکا اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د پوځ لوی درسیز مایک مولن وویل که په افغانستان کې په پراخه پیمانه فساد ختم نکړو او مشروع اداره رامنځته نکړو په کندهار کې به بریالي نشو. ټاکل شوی دی چې نړیوال او افغان ځواکونه په لنډ وخت کې په کندهار کې چې د طالبانو لپاره خاص اهمیت لري لوی عملیات پیل کړي. مایک مولن وای که په کندهار کې حکومتي اداره اصلاح او فساد ختم نشي، دوی به په دې عملیاتو کې بریالي نشي. د امریکا د دفاع وزارت د جګړې د پلان جوړونکو لپاره ځانګړي اندیښنه د ولسمشر کرزي د ناسکه ورور احمد ولی کرزي له درکه ده چې د کندهار د ولایتي شورا ریاست په غاړه لري، خو عملا په جنوب کې تر ټولو قدرتمند چارواکی دی. پر هغه باندې تور دی چې د مخدرو موادو په کاروبار کې لاس لري، او همداراز ویل شوي چې له سی آی ای سره یې همکاري کړې، خو سی آی ای دا موضوع هیڅکله نه ده تایید کړې. د امریکا د ټولو قواو لوی درستیز وویل کندهار په افغانستان کې د ثقل مرکز دی، او د طالبانو پر ضد د جګړې د انډول د بدلولو لپاره کلیدي اهمیت لري چې امریکا غواړي دا بدلون په همدې کال کې راشي. د وویل کرزی باید د فساد د مخنیوي او په کندهار کې د سمې ادارې د جوړولو غم وخوري. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا احمد ولی کرزی باید څنګه شي، وویل فکر کوم چې په کندهار کې د حکومتي ادارې ستونزې او د فساد د مخنیوي مسالې باید ولسمشر کرزی حل کړي.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز ادمیرال مایک مولن وروستۍ څرګندونې مو واورېدې. هغه ویلي که د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د اداري فساد پر ضد مبارزه کې بریالی نه شو او په کندهار کې حکومتي اداره ښه نه کړه، د افغانستان لپاره به د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي ناکامه شي. دغه راز یو بل امریکایي لوړ رتبه پوځي چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط رویتر آژانس ته ویلي چې غواړي احمد ولی کرزی د په کندهار کې نوي، ځکه د هغه په وینا هغه شر اچوونکی دی. امریکایي پوځیانو ویلي چې افغان او نړیوال ځواکونه به په کندهار کې د جون په میاشت کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. په همدې سره نور د راپورونو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو. ازادي راډیوي مجله خپرېدو ته چمتو ده.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. د ازادۍ رادیوي مجله پر روانه غنه کې له پوهاند بشیر دودیال سره د اریانا دایرة المعارف د نوي اډیشن په اړه کې مرکه، د فورمالیزم په اړه بحث، د تاریخ په نوم د احسان الله درمل نظم او نور مطالب لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه فریده سیفی ولی.
د سارک د هیوادونو ادبی فیستیوال چې سکالی د طبیعت او چاپیریال ساتنه د بحثونو اساسی ټکی وو، د تیرې یک شنبه په ورځ په ډیلی کې د پریکړلیک په تصویبولو سره پای ته ورسید. په دغه فرهنګي او ادبی فیستیوال کې د سارک د هیوادونو په لسکونو لیکوالو او شاعرانو برخه اخیستې وه. له افغانستان څخه د غونډې ته استاد نجیب منلی، پرتونه دری، علمګل سحر، عارفه عمر لور، زرین انزور او ضیا رفعت ورغلي وو. په دې فیستیوال کې له بیلابیلو هیوادونو ورغلو پوهانو او لیکوالو د چاپیریال پر ستونزو او د هغوی په حل کې د فرهنګ او فرهنګیانو پر نقش ګڼې مقالې واورولې. په فیستیوال کې هر ورځ درې ساعته د ګډونوالو د آثارو لوستلو ته ځانګړي شوي وو. د افغانستان ملي شورا د کندوز ولایت ځینی خبریالان په خپلو چارو کې د خفالیت په وجه وستایل. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم د کندوز ولایت یو شمیر خبریالانو ته د دوی د فعالیت په خاطر په یوې غونډې کې ستاینلیکونه هم ورکړل شول. خو له بلې خوا په کندوز کې د پسرلي کلتوري ادبي ټولنې مشر غلام حیدر حیدر ویپاڼو ته ویلي دي چې د دغه ولایت چارواکي د کلتوري او ادبي هڅو ملاتړ نه کوي. ښاغلي حیدر د دغه ولایت چارواکي وهڅول چې د کلتور او ادب غوړولو ته توجه واړي. په کابل کې د جاپان سفارت وایي چې د جاپان او افغانستان د کلتوري اړیکو د ډیرولو هڅه کوي، او په دې لړ کې زیار باسي چې د جاپان کلتور افغانانو او د افغانانو کلتور جاپانیانو ته وروپیژني. د جاپان سفارت د سیاسي څانګې لومړی سکرتر توکویا تینی موتو ازادۍ رادیو ته وویل چې په جاپان کې د افغانانو د هنر د معرفي لپاره د افغانستان نامتو هنرمند استاد ګلزمان جاپان ته تللی دی. جاپان یو هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د معارف د ودې او د کلتوري میراثونو د ساتنې په برخو کې له افغان حکومت سره ډېره مرسته کوي. د کندز ولایت په حضرت امام صاحب ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره لویا پسرلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د فرهاد ادبي او کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوې وه، د ادب ګڼو مینوالو ګډون وکړ. دغه ټولنه چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په امام صاحب ولسوالۍ کې فعالیت کوي، په اونۍ کې یو ځل عادي غونډې لري. په تیرو څو ورځو کې د نوي کال د رسیدو په مناسبت د افغانستان په اکثر ولایتونو کې لویې کلتوري غونډې جوړې شوې دي.
څو ورځې د مخه په لرغوني ولایت بلخ کې لویه پسرلنۍ مشاعره وه. په بلخ کې زموږ همکار ښاغلی غشتون د دې غونډې په باب دغه رپورټ راستولی دی.
په مزار شریف کې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو څخه په سلګونو کسانو د سولې او نوي کال د پیل په یوه مشاعره کې برخه واخیسته. په جوړه شوې مشاعره کې برخه اخیستونکي د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د عنعنوي او اصلاحي جرګې وایان غلام فاروق خپلواک د خپل شعر د وړاندې کولو پر مهال خپله هیله داسې څرګند کړه او ویل:
کال په ټول افغانستان کې د سولې، ملي تفاهم، ورورګلوۍ او د بیا رغونې کال وي، او واقعا دا مشاعره د ملي یووالي، د ملي تفاهم یو سمبول او نښانه ګڼلی شو. زه هم تاسو درنو ګډونوالو ته خپل شعر ډالۍ کوم: بدل مې حال شو چې مې واړول په سر بیا، کله به راشي د خمار هغه سحر بیا.
په مزار شریف کې دغه مشاعره د بلخ له د سکتوري اجرایه د ریاست او د خانه نور د خصوصي عالي لیسې په نوښت جوړه شوې وه، او زیات شمیر ولایتي چارواکو پکې ګډون درلود. د بلخ والي عطامه منور دغه ډول فرهنګي ناستې د ملي یووالي او د ورورګرۍ لپاره غوره او اغېزمنې لارې په ګوته کړې.
دوستانی عزیز، همه شما میدانیم که هیچ کار و هیچ پیشرفت و هیچ انکشاف ممکن نیست مگر اینکه در جامعه امنیت حاکم نباشد.
دراندو دوستان و تاسو ټول پوهیږئ چې هیڅ کله هیڅ پرمختګ او هیڅ ډول انکشاف او پراختیا ممکنه نه ده تر څو چې په هغو ټولنه کې سوله، ملي یووالی او ورورګروي حاکمه نه وي. نو موږ هم د هرې لارې څخه چې ممکن وي باید د ملي یووالي، سولې او د امنیت په برخه کې کار وکړو. ښاغلی نور، د ملي یووالي او په هیواد کې د سولې په برخه کې د اغېزمنو ګامونو د اخیستو ښه او غوره لار د فرهنګي کارونو پیاوړتیا او وده وبلله.
تیره اونۍ د نوي کال او پسرلي د رارسېدو په ویاړ په هرات کې هم لویه مشاعره وشوه. په هرات کې زموږ همکار شرف الدین ستانکسي د دې غونډې په اړه دغه راپور برابر کړی دی.
خدای دا څنګه خرلای شو، خدای دا څنګه هوا شو، چې نه ګل شونډې غټۍ کړې، نه څانګه په نڅا شوه، نه دهقان د کر سودا کړي، نه د خیال ځمکې وترینې، نه د هیلو تخم تیغنې، نه ژوندۍ د بوټو سا شوه.
د هریوا په نوم مشاعره هرات ولایت کې د خپل ډول لومړی نوښت ګڼلی شو چې ګډونوالی په میرمنو سربیره د بېلابېلو ولایتو لږ تر لږه 200 تنه شاعران یا لیکوالان وو. تر ټولو کشر میلمه پکې 14 کلن شاعر مشتاق احمد و. د کندهار ښار تاریخ انځور په خپل شعر کې داسې تمثیل کړل:
زما شار، زما کور، زما مینه، زما ګوره، تر تا جار او صدقه سم، تر تا وگرزم ایراسم، بیا د کوم یزید لقهره داسې سوزی په لمبو کې، څنګه خوار څنګه لقاشوې د زمریانو له نستنه، د بابا توی دی ورکه د ناکسو په لاسونو.
پښتو ژبه چې دا مهال د هرات په لسګونه چاپي انځوریز یا غږیز رسنیو کې ځای تر ډېره بریده د بېلابېلو دلایلو له کبله تشته. غونډه کې د هرات د اطلاعاتو کلتور رئیس ولی شاه بهره ژمنه وکړه چې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې به دغه تشه ډکه کړی شي.
زه ډېر خوشحاله یم چې لیکوال او شاعرانو کسانو سره یو ځای مخامخ ډار یم او دې سره خبرې کوم. زما هدف دا دی، دا زما تصمیم و چې اولین یا لومړنی پښتو ادبي غونډه د تاسو په رنګ لخوا په هرات کې دغه پیل سي.
زه هم بهره د غونډې ګډونوال همیشنۍ خوښۍ ته وهڅول، مګر ښایي ځوان شاعر شیر آغا جهانگیر به د خپلو هیوادوالو بد ورځو ستړی کړی و.
پرېږده د ګلونو ماشومانو په ویر وژاړم، پرېږده خپلو کندو یتیمانو په ویر وژاړم، پریک د دې بي وسو انسانانو کبیر وژاړم پریک دا شخپل غم ته می سندره شم تپشم ته می تماشا کوا پریک د وختونو قافلې راځي نه لاړ شي پریک د چې د نن په سوچ کې شپې راځي نه لاړ شي پریک د چې اواز شم نشې راځي نه لاړ شي او پریک د چې د ژوند د کشپکش لا کې ویده شم
د مشاعرې په لړ کې د لسګونه ګډونوالو شعرونه او هیلې ټولې نږدې سره ورته وې. جګړه کې ښکیل اړخونو څخه د سولې هیله لرله او نړیوالې ټولنې ته یې وړاندیزونه وکړه څو وران ویجاړ افغانستان ورغوي. مشاعره په هرات کې لیکوال او شاعر برېښنا نظري ښه وارزوله او ځوانان یې د خپلې ژبې او کلتور د خوندیتوب په نیت ورته هڅو ته ولمسول.
پښتو ژبه ژوندۍ ده، دا ژبه وده کوي او ورځ په ورځ په دې ژبه کې ډېر ښکلي آثار رامنځته کېږي. هغه لیکنې او آثار چې موږ ته وړاندې شول ګرده د پام وړ دي، موږ ته د دې هیله راکوي چې په راتلونکي کې به نور ستر کارونه ترسره شي. د دې مشاعرې ښېګڼه په دې کې وه چې ډېر دوستان په کې ګډون لري او بل دا چې خوند یې هم پکې برخه درلوده. د دري او پښتو ژبې ویناوې او شعرونه وړاندې شول چې دا خپله د ملي وحدت د ټینګولو دپاره یو ښه ګام دی.
په هرات ولایت کې تر دې دمخه د ور سپینې عادي او ملالۍ کلتوري ټولنې په بېلابېلو ډلو کې ادبي غونډې جوړولې چې تر دې وروسته یې ګډونوال وایي اونیزه ادبي غونډې او مشاعرې به تر یوه چتر لاندې پر مخ بوزي.
د ښاغلي ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې د پسرلي د موسم له راتلو سره سره د هرات د شاعرانو په شعرونو کې خفګان احساسېده. همدا تېره اونۍ چې په هرات کې دغه مشاعره وه د یونیسف د جنوبي آسیا د څانګې مشر دانیل تولی هم په هرات کې و او هلته یې یوه نهه کلنه نجلۍ ولیده چې واده شوې او بیا تښتېدلې وه. د تولی په قول افغانستان د ماشومانو لپاره د نړۍ تر ګردو نامناسب ځای دی. نور حال وژما رشیدی راکوي.
په نړۍ کې د ماشومانو لپاره تر ګردو بد ځای افغانستان دی. دغه خبره تېره اونۍ په هرات کې د ملګرو ملتونو د یونیسف مؤسسې د جنوبي آسیا د څانګې مشر دانیل تولی وکړه او زیاته کړه چې د میندو د مړینې د اندازې د زیاتوالي، د ناوړي تغذیې او د کم عمر نجونو د ودولو په وجه افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د ماشومانو لپاره پکې ژوند تر بل هر ځای نامناسب بللی شو. تولی رویتر خبری آژانس ته وویل چې ما هرات ته په خپل اوسني سفر کې داسې نجلۍ ولیده چې یوازې د نهو کلونه وه، خو په زور او ستم واده شوې وه او د میړه له کوره تښتېدلې وه. یو بل نجلۍ مې هم ولیده چې یوولس کلنه وه او واده شوې وه. د ملګرو ملتونو د دې مؤسسې د دغه مقام په قول په افغانستان کې په هرو زرو ماشومانو کې 250 تنه یعنی کابو هر څلورم ماشوم تر 15 کلنۍ د مخه د ژوند له نعمته بې برخې کیږي او په هغو افغان ماشومانو کې چې د یو کلنۍ عمر یې لا نه دی پوره کړی په سلو کې 14 کسه له ژونده بېلېږي. په افغانستان کې نه یوازې د ماشومانو مړینه خورا زیاته ده، بلکې د امیدوارو میندو د مړینې اندازه هم خورا لوړه ده. افغانستان د سیریلیون له افریقایي هیواد وروسته په دنیا کې دویم ځای دی چې میندې پکې په اولاد باندې ډېرې مري. د یونیسف د 2015 کال له احصایې سره سم د افغانستان په هرو سل زره میندو کې 1300 د ماشوم د زوکړې په وخت څاور کوي. هغه نوزیږي ماشومان هم چې مور یې مړوي ډېر ځله د هغوی د مناسب خدمت د نه ترسره کېدو په علت ډېره موده ژوندي نه پاتېږي. د دغو مړینو ډېره لویه وجه په افغانستان کې دېرش کلنه جګړه ده. په افغانستان کې د نجونو د ژوند تباهي یو بل علت دا دی چې یو لوی شمېر تر 13 کلنۍ په کم عمر ودیږي. دانیل تولی وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو په تیر بیا نجونو په مخ کې پروت بل لوی مشکل دا دی چې ګڼ شمېر تر 13 کلنۍ په کم عمر ودیږي. له ځینې اټکلونو سره سم په افغانستان کې هغه میرمنې چې اوس یې عمر د شلو او څلېرویشتو کلونو ترمنځ دی په سلو کې درې څلوېښت اتلس کلنې لانه وي چې واده شوي. په جنوبي آسیا کې د یونیسف د ادارې د مشر په قول دغه نجونې د جنسي بې انصافۍ ښکار شوي او اکثره یې په داسې کسانو واده شوي دي چې د دوی دوه برابرۍ عمر دی. دانیل تولی وویل چې د افغان ماشومانو له بې شمېرو ستونزو سره سره په دې هېواد کې په تېره بیا د تعلیم په ساحه کې ځینې ښه پرمختګونه هم شوي دي، خو که موږ یوازې د افغانستان د ماشومانو د ژوندي پاتېدو مقصد هم په مخ کې ولرو نو ویلای شو چې ډېر کارونه لا په مخ کې دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د آریانا دایرة المعارف د دویم اډیشن د چاپ لړۍ تیر کال پیل شوه. تر اوسه پورې لومړی او دویم ټوک چاپ شوی او دریم او څلرم ټوک به په راتلونکو میاشتو کې ل چاپ راووځي. دلته د افغانستان د علومو اکاډمۍ د اریانا دایرۃ المعارف د څانګې له مشر پوهاند بشیر دودیال سره په دایرۃ المعارف کې د راغلیو مقالو د لیکلو د سبک، د موضوعاتو د انتخاب د طرز او ځینو نورو اړخونو په اړه خبرې اوري. پوهاند بشیر دودیال وایي:
منګه په واتیا کال کې د لومړی شپږ میاشتو کې د آرینا دایرۃ المعارف لومړی ټوک چاپ ک، او په دویم شپږ میاشتو کې منګه دویم ټوک چاپ ک. البته دریم او څلورم ټوک هم کاملا تکمیل شوی دی، ولې دغه د اداري پروسې د لحاظه او دغه د وزارت مالی د بودیجې د سیستم د لحاظه چې په دغه کال کې منګه ته مالی امکانات برابر نه شول، نو شروع دې نه هاتی هم کال کې به دریم او څلورم جلد به هم مطبعې ته ولیږل شي.
څلورم جلد هم لخیر سره چاپ سی، نو بیا به کوم حرف ته رسیدلی؟
دال زال ریز چې دا به موږ تاسو بیا څلورم جلد وي، دغه سی په پنځم کې به کاف قاف فی په دغه ترتیب سره موږ دا راولو، ځکه چې په زرو زرو مخونو کې موږ یو جلد تکمیل کیږي.
پوهان صاحب دودیال، ما یو تمایل ولیدو ستاسو په دې کار کې، همیشه د کلماتو په ریشې پسې ګرځئ، د قاموسونه د شي سره دلچسپي لري او معمولا دایرۃ المعارفونه یا باید ونه لري یا نه پېژم چې ډېرې مقالې مې لوستلې هغه اصلي موضوع په اول کې پاته و، په ځای د دې چې هغه د علمي مفهوم هغه تعریف وسي، د هغه اصطلاح تعریف وسي، تاسو بیا په ریشې پسې تللي وئ. دغه فقه اللغت مې یو څه پکې زیات کړی نه دی.
موږ د لیکنې دپاره یو طرزالعمل لرو، او دغه طرزالعمل موږ ټولو دپارتمنتونو ته لیږلی ده، ټولو پوهنتونونو ته، خپلو قلمي همکارانو ته هم لیږلی ده. په هغه طرزالعمل کې یو ارتیکل، یو موضوع، یو عنوان چې راځي، اول باید هغه د لغوي لحاظه تعریف شي، بیا د اصطلاحي لحاظه، او بیا نور معلومات هم څومره چې هغه لیکوال لازم بولي هغه پکې راولي معلوم داره. مگر داسې یو مشکل هم شته ده غزنفر صاحب، تر اوسه پورې چې د زموږ مرکز کې څومره جرو بحثونه شوي دي، هغه په دې اړه باندې شوي دي چې زیاتره زموږ ادیبان، هغه زموږ عالمان او دانشمندان چې د ادبي د لحاظه دایرۃ المعارف څېړي، هغوی بیا په دې باندې ډېر زیات جرو بحث کوي چې دغه آرټیکل د لغت د لحاظه، د اصطلاح لحاظه، فرضاً په څه ترتیب سره شروع شوی ده، په څه ترتیب سره لیکل شوی ده. دغه شیوه او دغه طرز یوازې په دایرۃ المعارف کې نه، بلکې په پوهنتون کې، پوهنتون په درسي کتابونو کې، حتی د مکتب په دوره کې د دې نه چاره نشته ده.
فرضاً افغانستان یو کلمه ده، آیا بهتر ده چې له دې شروع کړو چې افغانستان یو مرکبه کلمه ده، لستان او افغان جوړه ده، او افغان کلمه چې ده یو وخت بیا اپاگانا و آیا لدی اوستان چې دا ممکن لتون سره هم ریشه، آیا لدی شروع کو او کله دی شروع کو چې افغانستان د آسیا یو هیواد دی چې په وچه کې ایثار دی، د غیام سایگان دی او شپګنیم لکه کیلومتر مربع مساحت لري، آیا لدی کې شروع کو افغانستان به شماری فیسی کې لغه ریشو شروع کو دی کلمه؟
او دا ستاسو نظر بیخی معقول ده. یو مملکت، یو نامتو څیره، دا خو ښاره خبره ده چې باید اصلا په همدغه باندې خبرې وشي، او یو لوستونکی دا علاقه لري چې په خپله افغانستان وپیژني، دا بهتره ده.
پوهان صاحب دودیال، کله کله بیا داسې هم دي، فرضاً تاسو په همدې دوم ټوکې برښنا، تاسو چې معرفي کوئ د برښنا یا برق د کلمې لغوي مفهوم د لمر رڼا او هغه ځلا ده چې له ځلیدونکو شي څخه وړاندن کیږي. دا برښنا خو پښتو کلمه ده، او د لمر د رڼا په معنا باندې دا کلمه خو هم دا معنا نه لري. ممکن برق ولري، د برق سره به دا معنا ارتباط لري، لیکن برق عربي کلمه ده، بل ریشه لري، برښنا بل ریشه لري. کله کله دغه پرابلمونه هم ستاسو
دا معنا ته زه فکر کوم پته کې هیڅ پرابلم نشته. هغه ته خوده لیدي چې برښنا په پښتو کې برښنا معادل د برق ده.
خو هان څه ګوري، د برښنا یا برق د کلمې لغوي مفهوم د لمر رڼا او هغه ځلا ده. نو لوستونکی خو فکر کوي چې دا د برښنا لغوي مفهوم همدا شی دی.
وروسته بیا دا راغلی ده چې د فزیک په علم کې موږ برښنا څه شي ته وایو.
تاسو د علمي مقالو د یو لیکوال په صفت څه فکر کوئ، د عاطفي سبک او د علمي سبک ترمنځ فرق په کار نه دی؟ منظور می دا دی که یو ادبي مقاله لیکم او ولیکم چې د سپوږمۍ ښکلې رڼا، دا یو عاطفي موقف ده زما، ما ته د سپوږمۍ ښکلی ښکاریږي، لیکن که ساينس دی ولیکونکي په صفت لیکل کوم، بیا مې د سپوږمۍ د رڼا له ښکلا او نه ښکلا سره کار نسته، بیا خپلې دلچسپي پکې نه شاملوم. دغه اصول تاسو منئ په خپل مرکز کې؟
او
کې منئ؟ پوهان صاحب دودیال، فرضاً دا کتاب مې راوړو، طاق ظفر، په پغمان کې تاسو معرفي کړی دی، لیکلم دي: د هغو مبارزو او مجاهدو خلکو په ویاړ
چې د پردیو یرغلګرو په وړاندې یې د وطن د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په لاره کې په میړانه سرشیندنې کړي او شهیدان شوي جوړ شوی دی. دغه یو قسم عاطفي سبک نه ده چې که موږ جنګ کړی هغه میړنۍ مقابله یي او که نورو ماته کړي هغه ماته شرمېدلې دا عاطفي سبک نه دی. په علمي لحاظ باندې دغو کلمو ته تعریف کوي
دا بېله خبره ده چې موږ اوس جنګ ته په د عاطفي لحاظ په څه ترتیب سره ګورو. دا چې موږ جنګونو وځپل اوس دې نه کرکه لرو دا بېل مفهوم ده، خو په هغه وخت کې د یو متجاوز په ضد د افغانانو قهرماني دا د هغوی حق و چې دا باید آینده نسلونو ته ساتل شوی وی.
پوهان صاحب دودیل، خو دا تاق ظفر نه فرزن ګوره دغه بهرام هم یاد کړی دی د خوشحال خټک زوی. تاسو داسې وایست د خوشحال خان خټک هغه نا اهله زوی چې د خپل پلار په مقابل کې
پاتید.
یا دا یو قسم ډېر عاطفي موقف نه ده چې تاسو نیولی دی؟ فرزن که ووایي د ما په خیال بهرام خان د خوشحال خټک زوی و چې ده په خپل شعر کې نا اهله بللی دی، لیکن که زه دا وایم دا به تاسو څنګه ګڼئ؟ دا
په دې کې دارت المعارف نه تصرف کړی ده او نه هم کومه خپله عاطفه په دې کې داخله کړې ده، بلکې په هماغه صفت سره کوم چې موږ ته راپاتې ده او راپېژندل شوی ده په ادبي آثارو کې هغه مطلب داده چې
پوهان صاحب دودیل، دنیا له علمي مفاهیمو ډکه ده، خو د هر ملک دارت المعارف مجبور دی چې یو انتخاب پکې وکړي، ځینې کلمې راواخلي ځینې راوانخلي. تاسو چې د کلمو په انتخاب کې کوم معیارونه، یعنی داسې ښکاري چې لکه کوم فرموله چې ډېره دقیقه استفاده نه سوي یا به زه نه یم پوه سوی. فرضاً ګورې تفسیر کلمه ده، تفسیر تاسو معرفي کوئ چې تفسیر څه ته وایي، چې بیا له دې عنوان وروسته بیا وایاست چې تفسیر حسیني، تفسیر طبري، تفسیر کابلي، تفسیر یسیر، دا یې معرفي کوي. دا څلور تفسیر مو انتخاب کړی دی، یعنی د تاسو معیار څه و چې دغه څلور مو انتخاب کړی؟
دا معیار عمل ته ښودل شوی دی. هغه زمونږ مهم تفسیر شریفونه چې دلته موجود دي او په ډیر زیات تیراژ سره مایا دي او خلکو پیژندل دي، او خصوصا هغه چې زمونږ په دری او پښتو ژبه باندې موجود دي هغه ښودل شوی دی. تفسیر کابلی په خپل دلیل لري چې هلته ښودل شوی دی، په دری ژبه باندې زمونږ افغاني علما په دې کې کار کړی دی. تفسیر یسیر ځکه حق لري چې دا په خپل زمونږ پښتو ژبه یو دینی عالم چې مولوی صاحب کاموی ده غلی کلی ده، نو د آریانا دایره المعارف ته یا د افغانستان انسایکلوپیډیا ته دا ډیره مهمه ده چې خپل علما په دې کې متبارز کی.
طبري خو د افغانستان نو
دا خو
او تفسیر کابلی ته خو مش کابلی وایو، دا خو اصلا د افغانستان خلکو لیکلی نه دی،
دا خو ترجمه لیکلی نه ده، اما از موږ افغاني علما په کې هغه ټول اده خودل شوی دي.
د تفسیرونو پیسې کې خو لا یو کیفی موضوع ده، اوس دې سپینولم سخت دی چې خام دغه په افغانستان کې تر ټولو مطرح او مشهور تفسیرونه دي کنه، لیکن ځینې داسې شیان دي چې هغه په اسانه معلومیږي. فرضاً تاسو پل یادوئ، د پل مفهوم تاسو تعریفوئ، بیا ځینې پلونه په بیلو مقالو کې معرفي کوئ. مثلا ګورئ دا ده پل باغ عمومي، پل دیدانا بیا په قوس کې ورته سره اسان ګوساله لیکلی ده، پل سوخته، پل شاه دوشمشیره، پل گذرگاه، پل لرزانک، پل محمد خان، پل آرتن، پل یک پیسگی، دا پلونه معرفي کړي دي په جلا جلا مقالو کې. دا ټول د کابل ښار مربوط دي. که پلوی والی خو په افغانستان کې د حیرتان پل لوی دی، دغه اوس په لسګونو میلیونو ډالر جوړ شوی دی، په شیرخان بندر کې چې کوم پل جوړ شوی دی کنه، هغه لوی پل دی. کوم تاریخي ځینې داسې پلونه سسي څو پیړیو پخوا دي په افغانستان کې شته، کوم مشهوري او ممکن حیرتان یا بیسودو پل ډیر مشهوري. دا اخر تاسو ولی صرف د کابل یو څو پلونه راخیستی دي؟ آیا په دې کې هم تاسو فرمول درلود؟
پلونه شته دي په افغانستان کې، پل مالان ده، پل بیسود ده، دا هم هلته یادونه شوې ده.
د هغو لپاره تاسو د پل د کلمې نه وروسته مقالې نه دي لیکلي، لیکن د دوی لپاره هم بیلې مقالې لیکلي دي. چې بیلې مقالې هم لیکلي دي معنا دا ده چې دغه درته تر ټولو مهم پلونه معلوم شوي دي، لیکن دا اول له یو شهر سره تعلق لري، او بل په تاریخي لحاظ یا په شهرت په لحاظ یا د لویوالي په لحاظ دا یو معیار هم په نظر کې نه دی نیول سوی.
دا غلطه د دې و دغه شهرت چې دا ایجاب کوو چې دا باید یو څه جدا عدالته معرفي شي.
پوهان صاحب دودیال، دارت المعارف د مقالو مجموعه او مقاله لیکنه خپل طرزونه لري. په افغانستان کې ډیر کره کتونکي په مقاله لیکنې باندې یو نیوکه چې کوي هغه دا ده چې ډیر وخت غیر ضروری معلومات وړاندې کوي، یعنی د یو موضوع پیسې کې خو زر صفې خبري هم کېدای شي، خو که ما ته یو سفر کړی نو تر ټولو ضروری خبرې به پات په یو سفر کې وکم. دغه یو انتقاد کیږي دې لپاره د امدی ټوک یو مثال درکم چې نه پیغام تاسو موافق یا سره کنه. یو مقاله په دې کتاب کې په دې دوم ټوک بابا نانک ده دا داسې شروع کیږي د 1400 میلادي کال د تالندوای په نوم مشهور سیمه کې چې د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته نږدې پرته ده وزیشت. دا سیمه د لاهور سهیل ته چې د پنجاب ایالت مرکز دی په 1.5 میلی کې د راوی سیند په غاړه پرته ده او یونانی مورخینو هیداسپس بللې ده. آیا د بابا نانک په معرفي کې دې ته ضرورت و چې په کومه سیمه کې بابا نانک پیدا دی؟ دې سیمې ته بیا 2000 کاله پخوا یونانیانو دا شی ویلی و. دا د بابا نانک په پیژندلو کې له ما سره کومک کوي.
وګوره د یو آرتیکل په شاوخوا کې د یو موضوع په شاوخوا کې اقلا یو څه معلومات ضرور دي چې لوستونکي سوالونه حل شي. ممکن یو لوستونکی خاص د همدې په خاطر په دې آرتیکل پسې سرګردانی چې ځان ته دغه معلومات پیدا کړي
چې د دې تولندې سیمې ته یونانیانو څه ویل. ممکن له دې سره علاقه یې هغه زه فکر کوم که د تالوندای سیمه معرفي کوی به په هغه کې ممکن مورد ولري. لیکن د بابا نانک په ایسه
کې خو ما تاسو ته مثال ویل چې دغه ځای چې راغلی ده دا اضافي معلومات نه دغه نوم چې راغلی ده دا ضروري معلومات دي.
د بابا نانک په ایسه کې زه فکر کوم غیر ضروري دي. فرضاً که د کابل یو عالم تاسو معرفي کوی آیا د اریو په بیوګرافي کې به جدا جدا لیکئ چې دی په کابل کې پیدا دی او کابل ته به یونانیانو دغه نوم
معلومات خو همدغه دي کنه چې موږ مجبور یاستو چې البته دلته ضرورت دا و چې یونانیانو په خپلو مخزو کې دا راوړی ده نو د هغه یادونه شوې ده. دا د ځینې ضرورتونو له مخې نه د آرتیکلونو لیکل او دغه شاوخوا اضافي معلومات چې تاسو بولئ ولې د لوستونکو دپاره ممکن دا ګټور معلومات.
پوهان دودیال د دوم ټوک ته که وګورو نو زه فکر کوم یوه بله وروسته یو مهمه خبره به شاید دای چې ځینې کلمې داسې راغلي دي چې البته زه تصور کوم د یوه عام لوستونکي په صفت چې هغه به د لغتونو د قاموس کلمه وه نه د دارالمعارف. تصور خو دا کیږي چې په دارالمعارف کې یو موضوع یادیږي هغه موضوع چې علمي اهمیت ولري. کابل د دې جغرافیا له مخې د تاریخ له مخې یو موضوع ده. لیکن که زه وایم چې تګ دا لغت ده لیکن دا د دارالمعارف موضوع نه شي ګرځېدی دا د هغه موضوع ګرځېدی چې د لغتونو د قاموس هلته د لغت معنا کول منظوري او دلته په یوې علمي اصطلاح او په یو مفهوم باندې خبرې کول مطلب دي. لیکن ځینې داسې کلمې دي چې ګمان کېدی سي چې دا د قاموس کلمې دي. من جمله ګورئ دا تنبلي د لغاتو په قاموس کې د سستۍ بیکارۍ او لټۍ په معنا راغلې ده خو په پخوانۍ فارسي کې په پورتنۍ معنا نه وه. نورې خبرې دي خو په معتبرو نسخو کې دا مصره داسې ده کاهل بیکاره هم راغلی دی او تنبل خان هغه نوم دی چې د نزاکتونو خوشطبعۍ په خاطر تن پرورو کسانو ته خطاب کېده او په عامیانه فرهنګ کې د لټ کلمه د تنبل د کلمې معادل د بیکار او کاهل په معنا کارول شوې ده. البته دا هم ماته ډېر د سوال خبره ده چې ولې لټ پامیانه فرهنګ کلمه ده په اکاډمیک ژبه او په لیکنۍ ژبه په ادبي ژبه کې هم موږ د لټ کلمه خو وایو. امید مومند وایي خرڅاوشي لټ غوایي په قصابانو دا خو هغه د لغت برخه ده په غیر کارنده
برخه ده.
بیا وایس د چین له امپراتور څخه یو امپراتور د تنبلۍ په اړه یوه حکیمانه خبره ویلې چې وایي که چیرې یو تن تنبلي وکړي او په کوم کار بوخت نشي یقینا یو بل کس به په هیواد کې په یخنۍ او لوګي اخته شي او هم یې ویلي دي چې تنبلي د بشریت بلا او آفت دی. ګورې دا تشبیهات دي دا تمثیلونه دي دا د ما په خیال باندې اکاډمیک متن نه ده چې تنبلي پیسې کې زلولم. دا کېدای سوی چې دی یو روانشناس په لموخفه د تنبلي پیسې کې خبرې وسي دا ممکنه ده. لیکن د دغه اوس چې دا خو د علمي مقالې متن نه دی.
په دارالمعارف کې موږ د ادبیاتو برخه هم لرو و دارالمعارف هغه جامع او بشپړ ماخذ ده چې د انساني معارف د ټولو معلوماتو لرونکي وي.
دلته تنبلي د ساينس له اړخه نه ده تشریح شوی بلکې لکه یو څوک چې یو عام مضمون لیکي په اخبار کې یو شي ته نظر ورکوي غواړي د یوې کلمې پیسې کې د چا یا نفرت راوپاري یا محبت راوپاري هغه خو بیا اکاډمیک مقاله نه سوه. که فرضاً تنبلي په دې شکل سره چې تاسو راخیستې ده تاسو لپاره د دارالمعارف کلمه یي تاسو به صرف د ارواپوهانو له نظره د سلوک د ماهرانو له نظره انساني چلند څه تشریح کوي دی دغه له نظره دا ممکنه
ولا. تنبلي په تیر ردیف کې باید دا تشریح شي چې تنبلي یعنی بیکاري یعنی سستي یعنی لټي
نو که دغه یي نو کتا سودا د لغتونو شرح ته ځان مجبور غنی نو بیا څه درته هم چې د تن پروري مولې نه درخسته تن اسایی مولې نه درخسته
یو لستون کې پویږي چې تن پری هم دا تنبلوی دا تنبلی یعنی سستی او لټی
کچری دی قاموسی کلمو او دارۃ المعرفی کلمو ترمنز او مفاهیم ترمنز یو ویش ونکو نو تاسو تیش تک ولې نه ده
درته ډیر تفاوت ده دارۃ المعرف مرکز چې ده د پخوا مختلف انسټیټیوټونه درلودل چې یو انسټیټیوټ هم دغه قاموسونه و په قاموس کې لغت صرف دغه معنا راځي خو په دارۃ المعرف کې چې ده دا بیا کاملا تشریحي موضوع ده
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
د تاریخ په باره کې به مو ډيري وجزي اوریدلې یو مشهور اعداد چې تاریخ را تخپل درس تر هغه تکراروي چې څو پوري موز د کډای نه وي ځوان شاعر احسان الله درمل په دې ورستیو ورځو کې د تاریخ لپاره یو شعر لیکلی چې اوسې په خپل راوروي
تاریخ لپنځه زره صبحو نه جوړ کتاب دی لیکل شوی په وینو هر یو باب دی چې اړه وی زهاک دی افراسیاب دی چې اړه وی رستم دی او سهراب دی پر سیدلې په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل لاسمانونو د حکمت یو خبره پکې نشته تذکرہ د نزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی د مرګونو پټالونو زنګی دلی لکابو د ابرها لخکر چاپیرا او اسنا پسرونو دنګی دلی لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت گلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونا په کړنګ د مکتبونو دیوالونا په کې دنګ د زندانونو د سرونو مینارونا په کې دنګ دی د انسان د عظمت چلی په کړنګ دی د کمزوري کپړې سپین بلوري جام دی په کې سکلی زورور د غرور بند دی اتلان په کې سرزوري جابران دی د سرونو سوداګر ټول سرداران دی ګډوی زهر په وینا د خوارانو په غمیو په سیمړه لکه ماران دی
د رادیو ادبی قاموس د باسنو په لړۍ کې دا ځل هم استاد نجیب منلای په فورمالیزم خبرې کوي
د فورمالیزم د ودی په تاریخ باندې کې څه تم شو نو اول کار چې شروع شو دوه ډیر مهم استادان په دې برخه کې مطرح دي چې یو اوسپ بریک دی په 1950 ختم کال کې مړ دی او بل رومان یاکوبسن دی چې په 1920 کال کې مړ دی دا ډیر زړه خبره نه ده دوی د شعر په وزنی او اهنګي جوړښت باندې ډیر زیات کار کړی دی د دې ترڅنګ ویکتور شلوفسکی چې هغه هم په 1930 کال کې مړ دی او بوریس آیخنباوم په 1950 کې مړ دی دوی د کیسې لیکلو په جوړښت باندې او د کیسې په ترکیباتو باندې کار کړی دی چې مثلا په کیسه کې کوم عناصر دي چې په تکرار ډول راځي دا هغه څه دي چې دوی څېړلي دي د روسي فولکلوري کیسو هغه اجزای څېړلي چې کیسې ټول دغه نه جوړیږي او دا شی موږ په خپل ادبیاتو کې هم لرو
ګومان کوم دی موږ د اوریدونکو لپاره به دا خبره ډیره واضح شي ک په پښتو کې دا کار کوو نو وایو به چې پښتو نکلونه لوو نو عبارت نه شروع کیږي دا په حقیقت کې فورمالیزم ده یعنی د پښتو کیسې معمولا کیسره اغله کورته زره اغلم پورته اکثره وخت په داسې عبارتونو
پای ته رسیږي مګر د دې نه وړاندې بل خبره هم شته ده مونږ ک خپل نکلونه راوخلو ټول نکلونه هغه د وړو وړو کیسونه جوړ دي یو څوک بل څوک غولې دي دغه د غولولو صحنه پنځه شپږ بیل بیل موتیفونه لري چې زموږ په ادبیاتو کې شته او د دې پنځو شپږو نه خواته نه وراوړي.
یو څوک غواړي له یوې نجلۍ سره واده وکړي خو هغه نه ورکوي،
یو څوک
یا ولور جنجال یا هسې نه ورکوي، خو مقصد په دې کې به یو جنجال یې دا یو موضوع ده چې په مختلفو طریقو تکراری شي. یا یو بل شی، په اکثرو قصو کې اتل چې په تکلیف سي نو سفر کوي. ادم خان له سواته راوځي، مومن خان هندوستان ته ځي، فتح خان هندوستان ته ځي. اکثره چې ګوري دوی باید یو سفر هم وکړي،
دوی باید یو سفر وکړي. په سفر کې به یو ستونزې سره مخ کیږي، مثلا خامار به وژني. دغه د خامار وژل یوازې د مومن خان په کیسه کې نه دي، په ډېرو نورو کیسو کې هم شته.
په ډېرو نورو کیسو کې استاد منله یو شی تکرارېږي، هغوی چې وصال ته نه رسېږي بعد له مرګ یو څوک په خوب کې وویني چې دوی په قبر کې سره یوځای شوي. یا د مومن خان په نقل کې وایي چې دوی داسې سره نږدې ګمان کوم د سړک دواړه غاړو ته شخ کړل، خاور ته وسپارل مومن خان او شیرینو. بیا د دوی په قبرونو بوټي را زرغون سو او بیا دې بوټو سرونه له یو بل سره وصل سول. یعنی هغه د وصال ارزو ارمان په شکل باندې دامه پیدا کړي. دغه مضمون بیا بیا په ډېرو زیاتو قصو کې تکراری شي. دغه هغه شکلیات چې دوی په روسي کیسو کتاب المطالعه کړي، دغه
شکلیات چې دوی په روسي کیسو کې پیدا کړي دي، او فکر کوم چې دا یو شاوخوا موتیفونه پیدا کړي دي چې تقریبا ټول روسي کیسې په هغه باندې استواري دي. همدغه کار ته بیا نورو څېړونکو په جهاني سطح باندې دوام ورکړی دی. یو بل استاد چې وینوګرادوف دی، په نهه شپېتم لس نهه شپېتم کال کې مړ دی، هغه د سبک په باره کې څېړنې کړي دي. یوری تریانوف د کلام د قالبونو په باره کې یا د ژانرونو په باره کې څېړنې کړي دي. او تریانوف یوه خبره کوي چې ډیره ښکلې ده زما په نظر، وایي چې ادبیات د پروسیجرونو د یوځای کولو تخنیک دی. یعنی ځینې مشخصې کړنلارې شته دی او دا کړنلارې چې سره یوځای شي د هغې نه ادب جوړیږي. یا په بله معنا پرزې موجودې دي، د پرزو یوځای کول ادبي اثر جوړوي. نو دغه ادبي اثر کیدای شي چې موټر وسی، کیدای شي طیاره وسی، کیدای شي چې رکشا وسی، کیدای شي بایسکل وسی، مګر په دغه ټولو کې به یا ګراړۍ به پکې، پیچونه به پکې، نټونه به پکې، بولټونه به پکې.
استاد منلی که زه وایم سبا هغه ورځ ده چې کډی به باری شي، په دې کې د ادبیاتو څرک نه لګیږي. که ووایم سبا به بیا کډی باری شي، یو وزن پیدا کړو، او چې نو وزن پیدا کړی دی، ادبي صبغه یې پیدا کړی، یو ادبي او هنري خصوصیت یې پیدا کړو. دی دغه شی وایي، لری
دی هم دغه شی وایي. د دې خبرې نه خو د ده په مقابل کې چې انتخاب کړي، هغه دا ده چې ادب په مجرد ډول موږ نه شو مطالعه کولی. هره خبره چې کیږي یو څوک یې کوي، دغه څوک یو تاریخ لري، دغه څوک احساسات لري. موږ نشو کولی چې هغه څه چې ده لیکلي دي، د ده له احساساتو، د ده له تاریخ، د ده له تیر ژوند، د ده له هیلو، د دل ناکامیو بیل کو، په یو ډول نه یو ډول به د ده شخصیت په هغې کې ځان ښکاره کوي.
استاد منلی هغه ځای چې د ژوند نه دی، هغه ته میره وایو، بیابان وایو، داسې یو څه وایو. دغه د نواب محبت خان دیوان مالوست. نواب محبت خان خو په هندوستان کې ژوند کړی دی، او دی هلته هغه ځای چې د ژوند نه دی هغه ته ځنګل وایي. په هندوستان کې خو ځنګلونه ډېر زیات دي، د واشي حیوانات دي پکې، او خلک پکې نه اوسي. او زموږ په وطن کې ځنګلونه کم دي، او که یې هم استفاده ځنې کوو، ارتباط سره لرو، او دشتې ډېرې دي، میرې ډېرې دي. او که څوک یوازې غواړي واوسي له جامې ترک سي، نو باید میرې ته لاړ سي. نو دغه د محبت خان تجربه په افغانستان کې چې څوک اوسېدلي دي هغه نه ده کړی. نو تاسو وایئ چې په فورمالیزم چې انتقاد کیږي، هغه وایي چې د دغه سړي د خپلې تجربې او خپل خیالاتو خپل ژوند هم په دغه اثر کې دخیل دی. نو هغه به څنګه څه باسي؟
بیخي هم دغه خبره ده چې یوازې اشکال کفایت نه کوي. په ادبیاتو کې هم خبرې وکړلې، راځي چې لږ د ادبیات نه ووزو. موسیقي څه شی دی؟ موسیقي یو لړ غږونه دي، دغه غږونه د یو لړ آلو نه راوځي. که همدغه آلې زما لاسته راشي، هغه غږونه چې د دې نه راوځي تاسو به پرې هر نوم کېدی، مګر د موسیقي نوم به پرې کې نه دی. مګر که همدغه آلې د موسیقي د استاد لاسته ورشي، هغه به یو ډېر خوندور شی جوړ کړي.
استاد منلی یو مشهور جمله ده، وایي هنر یعنی طبیعت جمع انسان. مطلب دا دی چې واقعیتونه خو موجود دي، خو که واقعیتونه باندې د یو چا عاطفه، د یو چا هغه د زړه دربا، د یو چا هغه خپل حالات او کیفیت هم شامل کو، نو په هنر بدلی شي. او که تنها شکل ته ګوري، شکل په حقیقت کې موجود ده، نو تا
تخنیک موسیقی نوتونه لري د موسیقی د نوتونو لمخي ز ممکن دا زکه مچی خاصه نغمه وشخوم خو زما ولا بس مال عاطفه سره ملګری تاسو چې غوي هغه بس تاسو عاطفه سره ملګری دغه شاید یعنی فورمالستان په نظر کې نه نیسی
فورمالستان دغه شاید په نظر کې نه نیسی
دغه عاطفه پکې نه شامل ای
لبلوري د اثر د ایجاد شرایط په نظر کې نه نیسی ک بل هنر تلار شو د انزورګری هنر ته انزورګری څه شې دی د کرخو او رنگونو ترکیب دی هر اثر د کرخو د رنگونو جوړ شوی دی کچيري یوازې کرخ او رنگونه مونږ په نظر کې ونیسو مونږ کولای شو چې د دینه زین هنري اثر راو بزو مثلا یو میوا یو ونه په کوم ډول چې رسمي کې دغه لپاره اصول جوړ شوی دی په هغه اصول چې برابرې خپل اختیاري مګر کومنګ یو مشهور تابلو په نظر کې ونیسو د ژوکوند خنده د ژوکوند مسکا دغه تابلو په دنیا کې مشهور ده او د دې شهرت علت په دې کې ده چې وای هغه مسکا چې د ژوکوند په مخ باندې ښکاری دغه مسکا مرموزه ده ولې مرموزه ده د دې په خاطر چې هغه وخت چې لیوناردو دافنچی خپل اثر جوړاوه د یوازې لیزا په نظر کې نه ونیوالی لیزا یو دوشکلانه خزوه میړې درلوده په خار کې ژوند کاوه مګر یوازې د په نظر کې نه ونیوالی لیوناردو دافنچی ورسره د خپل مور زینی د چيري خصوصیت یو ځای کړی دی یو زینی خپل د چيري خصوصیت ورسره یو ځای کړی دی لیوناردو دافنچی همدار از هغه جال چې د خزور پر سر کړی دی په هغه کې د خی چې د خزه په هغه وخت کې شتمنه و ځکه چې په ایتالیا کې به خزه شتمنه شو یو شفاف جال به پر سر چاو دا ټول هغه څه دي چې په دې اثر کې شته او کچیر زه دې ته فکر و نه کوم نو دغه اثر په ټول محتوا باندې نه شم پوهیدلې نو د اثر د ایجاد تاریخ د اثر په خوله او نه خوله باندې هم اغیز لري دا ټول هغه انتقادونه دي چې په فورمالیزم باندې کېږي یعنی فورمالیزم ک دا وایي چې اواز د کمونیستي ایدئولوژي له خوا غندل شوی دی دا به یو ډول تیر عجولانه قضاوت وي د فورمالیزم په حق له ډیر کرکتونکو د هنرونو کرکتونکو نظریات وړاندې کړی دي او په دغه سره مخالفت کړی دی
استاد منل ک راسو افغانستان ته په افغانستان کې یا په پښتو ادب کې یا زموږ په ادب کې خو ویل سول چې موږ د ادب په هني کومي طریقې لرو کومي په هني لرو هغه د فورمالیزم اساساتو ته ستنیږي په غوښ شو ولاړ دي لیکن په شلمه پیړۍ کې په افغانستان کې فورمالیزم وغندل سو او ځکه وغندل سو چې فورمالیزم په دې متهم سو یا په دې متهم کېدای شي چې محتوا ته اهمیت ورنکو په افغانستان کې ډیر ښکاله په خوا یا څلويشت کاله په خوا یا شل کاله په خوا چې په ادبیاتو ډیر بحثونه کیږي محتوا ته پکې ډیر اهمیت ورکوي فرضاً یو قصه ډیره بیکاره وي خو وایي د غریب دفاع کړی ده د غریب دفاع نو کوو کې نو کمزور یا سر نو دا خو څه کومک نه کوي هنري اهمیت خو نه پیدا کوي یعنی که تاسو د شل ډیر کاله په خوا افغاني نقدونه وګورئ اکثر هم دا خبرې کوي محتوا ته اهمیت ورکوي حال دا چې دا محتوا خو په مقاله کې هم راتلی سي دا محتوا خو په فلسفي لیکنه کې هم راتلی سي دا محتوا خو ممکن په تاریخ کې هم راتلی زه فکر کوم د فورمالیستو یو ډیر لوی کار دا و چې د یو اثر په ادبیت تاکید وکړو یعنی که موږ په محتوا باندې تاکید وکړو نو د ادبي او غیر ادبي اثر فرق وکړي که زه د چا په شعر باندې بحث کوم او وایم چې د په دې شعر کې نه پېژم استعمار غندلی دی نو دا استعمار خو په هغه کې هم غندل کیږي په مقاله کې هم غندل کیږي ما په خیال باندې ما په حقیقت کې په ادبیت خبري ونه کړې ما د دې شعر په هنر خبري ونه کړې په یو زمینی شی خبري وکړې زه فکر کوم لدې درکه ده فورمالیزم د توجه وړ هم دی
فورمالیزم لکه څنګه چې موږ په شروع کې ویل هغه وخت ایجاد شو چې د زینو نورو مکتبونو یو لړ نظریات وړاندې کړل او دا نظریات د خپل توجید لپاره په خپل ځان متکی وو فورمالیزم وغوښتل چې داسې یو څه ټولنې ته وړاندې کړي چې هغه د هر چا لپاره یو شان واوسي یعنی د فورمالیزم لوی لاسته راوړنه دا ده چې په فکر کې واقعیتونو ته ځای ورکړه یعنی هغه مادي واقعیتونه چې زما د ذهن نه بیرون وجود لري هغه هم خپل اهمیت لري او هغه اهمیت باید سره سترګې پټې نه کړي دوی دا کار لک په افراطی ډول وکړ یو څه فورمالیستان په د شلم پیړۍ په اخر وکړلو کې رانرم هم شول. زمونگا پا طولنا که چه فورمالیزم غندل شوه ده، زه فکر کنم چه دا دوه علت لری. یو هغه علت ده چه تاسی وای چه زمونگ د نوی ادب زمونگ د سیاسی حرکتونو سره یو ځای ایجاد شوه ده.
او محتوی ته ډیر اهمیت ورکړی دی.
نو په دې خاطر یې محتوا ته ډیر اهمیت ورکړی دی، مګر د دې تر څنګه هغه ادبي تیوري چې مونږ راخیستې دي او زده کړیم دي، مونږ هغه په غربي کتابونو کې زده کړي دي. دا غربي کتابونه که روسیه کې لیکل شوي وو او که په اروپا کې لیکل شوي وو، خو په هر صورت د هغوی د ادبیاتو په تاریخ باندې ولاړ وو. نو مونږ چې کله هغه په خپلو ادبیاتو باندې تطبیقول، ډیر نه سره جوړېدل. مونږ دغه مفاهیم کټ مټ را نقل کړي دي او خپل کړي هم نه دي.